شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او رچې په کابل کې یو ځانمرګي برید درې تنه ووجل او 15 نورې ټپيان کړل. کورنۍ چار وزارت وایي مرګ ژوبله ملکیانو ته اوخته. په نړۍ کې کرونا نږدې هر څه اغیزمن کړي خو د افغانستان جګړه ترې بې اغیزې پاتې ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا کې د کرونا تلفات د ویتنام په جګړه کې د وژل شوو امریکایانو زیات شول. د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت ساپای مختوړي. مخکل دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې سالم احمد صالح چمتو کړی دی.
په کابل کې یو ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې. په کندهار کې یو ولس وسلول طالبان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یمن په جنوب کې د وی بیلتون غوښتونکي ډلې لخوا د کورواکۍ اعلان د اندېښنې وړ وباله. په کابل کې نن یو ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې ده. پیش نن سحر د کابل د رشخورو په ساحه کې سوي ده. د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي چې په دغه ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپيان دي.
مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی
حمله کوون که خپل چاپ جدون که مواد ملکیانو پا منز که چولی چه پا نتجه که دریتن شهیدان او 15 نور ملکی هیوادوال موتا پیانسول. دا حمله دا افغانستان دا خلگو دا دشمنانو لخواسته چه پر هیچ ارزش باور نلری.
کومیډلی په کابل کې د نن ورځې د ځانمرګي برید مسولیت نه دی منلی. د کورونی چارو وزارت وایي چې دغه پیښه په جدي توګه څیړي. په کندهار کې تیر شپه په دوه جلا پیښو کې یوولس وسلول طالبان وژل شوي او 15 نور ټپيان شوي دي. لومړۍ پیښه په شولی کوټ ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو د وسلولو طالبانو حمله وه چې وروسته وسلول نښته شوې ده. بله پیښه د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمه کې پر وسلولو طالبانو هوایی حمله ده. د دغو پیښو د مرګ ژوبلې په اړه د کندهار د امنیې قمنداني ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د شاولی کوټ ولسوالۍ د باغدسری په سیمه کښې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او په زړورتیا سره مقاومت کړی دی. 8 وسلوال وژل شوي دي او درې نور مرګونې ټپیان شوي دي. او همدارنګه تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ د منډیګک په ساحه کښې هوایي ضربات سره شوي دي چې په هغه کې درې وسلوال وژل شوي دي او دوه نور مرګونې ټپیان شوي دي.
په دغو پیښو کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ځینې سیمې د دولت له وسلولو مخالفانو بیرته نیول شوي دي. د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویاند وایي دغې ولسوالۍ ته تېره اونۍ تازه دمه ځواکونه رسېدلي او له نن سهاره یې پوځي عملیات دوام لري. ثناءالله روحانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
در میاب عراقک عملیات از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی آغاز شده و
د امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا په عراق کلی کې پوځي عملیات پیل شوي. دهنه عراق سیمه د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول شوي او امنیتي ځواکونه په فرغامي رو سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. که خدای کول تر ماپښینه پورې به دغه ساحې په بشپړ ډول تصفیه سي.
په دغو پوځي عملیاتو کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د بدخشان والي ذکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولایت ته تېره میاشت 13 تنه بهرني افراطي وسلول ورغلي چې په جرم ولسوالۍ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه د افغان قواو پر ضد د جنګ رهبري کوي. دغه ولسوالۍ څو وارې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلولو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یمن په جنوب کې د وی بیلتون غوښتونکي ډلې لخوا د کورواکۍ اعلان د اندېښنې وړ وباله. په یمن کې د جنوب انتقالي شورا پرون د کورواکۍ اعلان کړی دی. مایک پامپیو پرون په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د یمن د انتقالي شورا بیانیه د یمن د حکومت او د ایران لملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل هڅې له خطر سره مخامخوي. هغه زیاته کړه چې دا یو اړخیز اقدامات یوازې د یمن بې ثباتي زیاتوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې له څو کلونو راهیسې د حوثي اغیانو پر ضد جنګ کوي. دغه ائتلاف د یمن د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا له هڅو په ملاتړ د اپریل له لومړیو اوربان اعلان کړی دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې څه باندې 100,000 کسان وژل سوي دي. د سوریې په شمالي شارګوټي افرین کې د یوې 14 لږ تر لږه 40 ملکیان وژلي چې 11 تنه یې ماشومان دي. افرین شارګوټی د هغو یاغیانو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله د وژل سو شمیر 46 یادوي او وایي چې په دې شمیر کې 11 تنه ماشومان هم شامل دي. د دغې ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلي چې په دې 14 کې 50 کسان ټپیان سوي هم دي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی او ممکن د مړو شمیر زیات سي. رحمان ویلي په وژل سو کې د سوریې هغه شپږ جنګیالي هم شامل دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. بلخو د ترکیې دفاع وزارت د کردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعي د دې برید مسؤل بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم په ویلامیا کې د برید غندلې او ویلي دي چې دا ډول بزدلانه کړنې که د جګړې د هر لوري لخوا کیږي د منلو نه دي. هغې دغه راز ویلي چې واشنګټن په سوریه کې د سرتاسري اوربند غوښتونکی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر نفتالی بینت وایي هیواد یې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي جدي دریځ خپلوي. د اسرائیل رسنۍ وایي چې بنت دا خبرې پرون سه‌شنبه کړې دي. نفتالی بنت زیاته کړې چې اسرائیل د خپلو سرحدونو په اوږدو کې نورو ستراتیژیکو تهدیداتو ته اجازه نه ورکوي. تر دې یوه ورځ مخکې په سوریه کې 4 ایران پلوه جنګیالي په یوه راکټي حمله کې ووژل سول. خو د اسرائیل دفاع وزیر د تېرې دوشنبه په راکټي حمله کې د اسرائیل د حالت په مستقیم ډول نه دی تایید کړی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. اوري چې د کابل پر شخور سیمه کې یو ځانمرګ برید 3 تنه وژلي او 300 نور زیاتې ټپیان کړي دي.
ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم و ای عملشان یک جنایت است.
د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو افغانستان کې د جګړې پر لیکو هیڅ اغیز نه دی کړی.
اوس چې د افغانستان خلک له وژونکې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي.
د امریکا او طالبانو د هوکړې 2 میاشتې پوره شوې. د سولې څارونکي وایي دا هوکړه هغه مهال عملي کیږي چې طالبان افغان حکومت ته هم لیکلې ژمنې ورکړي.
افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریانې نیولې دي، خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنی تاسو بندیان واخلئ، مقابل کې موږ ته هم باید یو څه راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا کې د کورونا تلفات د ویتنام په جګړه کې له وژل شو امریکایانو زیات شول. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. دولس بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، نن سهار په کابل کې یو ځانمرګي برید 3 تنه ووژل او 300 نور زیاتې ټپیان کړل. برید په هلته یو پوځي اډې ته نږدې شوی، خو چارواکي وایي چې مرګ ژوبله یې ټوله ملکیانو ته اړولې. دغه راز د کابل ښار په مکوریانو سیمه کې هم یوه 14 شوي چې د سر زیان کم دی، یوازې یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي. دا چې د دغو دواړو بریدونو جزئیات څه دي، اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې دی، دغه بریدونه یې څارلي. تورمان صاحب، وروستو جزئیات څه دي د کابل د رشخور او دغه راز د بل برید، او مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې اخیستی او کنه؟
بله لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار 8 بجې د کابل د چاراسیاب ولسوالۍ اړوند په رشخورو سیمه کې یو انتحاري حمله کوونکي په خپل ځان پورې تړلي چاودېدونکو توکو ته 14 ورکړې، چې له امله یې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو جن په دې اړه رسنیو ته په یو سول شوي غږیز پیغام کې ویلي چې
دشمنای مردم افغانستان صورت میگیره که به هیچ ارزش
دی وی دامله د افغانستان د دښمنان لخوا شوی چې هیڅ ډول اسلامي او انساني ارزښ نه پیژني. داس محل کیږي چې د روژې میاش پیل شوی دا حمله یو جنایت دی. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو سول شوي پیغام کې ویلي چې نن د کابل ښار د 14 او زی اړوند لومړیو مکریانو په سیمه کې د نکه درې تنه ملکیان ټپیان شوی دي. لودین صاحب تر اوسه پورې د دغو دواړو حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستلی. طالبانو له امریکا سره په شوې وکړه کې دا منلی چې په لویو ښارونو کې به بریدونه نه کوي او بلې مخالفې ډلې داعش هم چې مخکې تر دې ورته ډېرو پیښو مسؤلیت منلی تر اوسه پورې د دغې حملو په اړه څه نه دي ویلي. همدا اونۍ د کابل په میر بچه کوټ ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې هم په بمونو وغورځول شوې چې له امله یې څو ورځې کابل ښاریان نو برېښنا نه درلودله. د دې امنیې مسؤلیت هم چا په غاړه وانخیست. په دې وروستیو کې دا شان امنیې او بریدونه ډېر شوي چې مسؤلیت یې څوک نه اخلي، خو خلکو ته پکې مرګ ژوبله او عامشت منیو ته هم زیان وړي چې کابل ښاریان دې مسلې سخت اندېښمن کړي دي. بلې لودین صاحب
ډېر مننه. تورمان صاحب کور مو ودان. اوریدونکو وام اوریدل چې په کابل کې دوا امنیتی پی خسوی نن سهار یو ځانمرګ برید و چې په رشخورو کې درې ملکیان وژلي او 15 نور ټپیان کړي، او د لومړی مکریان په سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنې یوازې د امنیت قومندانۍ په وینا درې تنه ټپیان کړي چې په یو فولډر ډوله موټر کې ماین ځای پر ځای شوی وو. د کورونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې افغانستان کې پر روانه جګړه هیڅ اغیز نه دی کړی. د دې وبا خپرېدو او د روژې میاشتې پر راتګ له طالبانو هغه غوښتنې هم زیاتې شوې چې اوربان دی ومني. طالبانو تر دې مهاله اوربان پر لپسې غوښتنې رد کړي او د جګړې د دوام پړه یې پر افغان حکومت او د امریکا له لوري د دوی سره د لاسلیک شوي تړون د موادو په نه عملي کېدو اچولې. په دې اړه اجمل ان دغه راپور برابر کړی.
کرونا وایرس په نړۍ کې لوی کاروبارونه وتړل، هوایي ډګرونه له مسافرو خالي شول، ستر سیاحتي ښارونه یې دارواګانو په ښارونو بدل کړل، او د نړۍ په ځینو برخو کې د جګړو تاوده ډګرونه ساړه کړل. خو افغانستان کې که څه هم پرې د اخته کسانو شمیر زرګونو ته ورسید، خو د جګړې پر شدت یې اغېز ونه کړ او لا هم د دې هېواد کلیو باندې په ورځني ډول د جګړو د لمبو شاهدانې دي. د روژې د میاشتې په برابره کېدو د افغان حکومت او امریکا سربیره مخکښو نړیوالو سازمانونو لکه ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو وغوښتل چې د کرونا سره د مبارزې د اسانتیا او د روژې مبارکې میاشتې په خاطر دې موقت اور بند وکړي، خو دې ډلې تر اوسه دا ټولې غوښتنې رد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په وروستیو کې رسنیو ته ویلي، افغان حکومت له لومړي سره د دوی او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې خندونه جوړ کړي او امریکایي لوري هم دا تړون نه دی عملي کړی. نو له همدې کبله له دوی څخه د اوربند د اور کم غوښتنې پر ځای نه دي. افغان حکومت که څه هم د دې تړون برخه نه ده، خو دوی له خپل اړخه له طالب وسلوالو سره اوربند او بالاخره سولې ته د رسېدو لپاره ټول اړین ګامونه اخیستي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل،
هغه څه چې د سولې لپاره د ارادې څرګندونه ده هغه ګامونه د افغانستان حکومت اخیستي دي. اوس چې د افغانستان خلک له وژونکې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي. اوس طالب یو طرف ته، د افغانستان حکومت، ملت او نړیواله ټولنه بل طرف ته، هغه څوک چې اوربند نه کوي جګړې ته دوام ورکوي په دې معنا چې مسؤلیت ټول د هغوی په غاړه دی.
خو طالبان او د سولې یو شمېر فعالان بیا دا نه مني چې ګوندې افغان حکومت په دې چاره کې بې مسؤلیته وي. شفیع اعظم د سولې افغان فعال دی. نوموړی وایي، د طالبانو او امریکا ترمنځ دوه میاشتې مخکې لاسلیک شوی تړون یو داسې تړون دی چې نړیوال ملاتړ لري او افغان حکومت ته پکار و چې د دې تړون په عملي کېدو کې همکاري کړې وای.
حکومت د هغه تړون تطبیق لپاره چې څه کول پکار ول، څه همکاري پکار ول، هغه ونه کړل، نه یوازې ونه کړل بلکې دغه مقابل کې دوی خندونه ایجاد کړل. دغه توافق باندې چې اوس سوي نړیوال ملاتړ لري، هم دغه لپاره مرحله په مرحله باندې د بندیانو مسله د زړیو پلاوی وټاکل شي ورته تر څو بین الافغاني مذاکرات یو عمل اندي ډیر زر منګه یو دایمي اوربند ته ورسیږو بل اخر سولې ته ورسیږو.
افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې د افغانستان د سولې په اړه بیلابیلو نړیوالو رسنیو ته رپورټونه برابروي، د بندیانو په کوشش کېدو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زشته اختلاف پر امریکایي لوري اچي وای، پر افغان حکومت یې د خپل اغېز په برخه کې ناسم محاسبه کړې وه. دا سمی یوسفزی په باور د محل طالبان حق لري چې د توافق لمخي د خپل بندیانو په خوشی کولو ټینګار وکړي، خو په مقابل کې د افغان حکومت دا دریس هم لپامه نشي غورسیدای چې لوی خو د لاسلیک شوی تړون برخنه ده او د بل خو د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې طالبان هم کوم امتیاز یا شمنن ورکي.
طالبان اوس هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریان نیولې دي، خو غواړي چې د خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنی تاسو بندیان واخې مقابل کې مونږ ته هم باید یو څراغ لیا.
پر دې سربېره سمې سبسې وایي حکومت کولای شي چې طالب بندیان چې د په وینا ډېرې بې ګناه نیول شوي د ښه نیت له مخې خوشې کړي، څو له ځانه ملامتي لرې کړي او دا به پر طالبانو د اوربند لپاره اخلاقي فشار نور هم زیات کړي. خو د ښاغلي سوفسي په باور یوازې د طالب بندیانو د خوشې کولو مسله نه ده چې د طالبانو لخوا یې د اوربند مخه نیولې. د نوموړي په وینا طالبان یوه جنګي ډله ده او له جګړې پرته خپل ځواک نشي ساتلی.
و موریدل چې د کورونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو دا ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه هیڅ اغیز نه دی کړی. لنن څخه دوه میاشتې مخکې طالبان او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې خپلو کې افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له لاسلیک سره د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هیله زیاته شوې او ګمان کېده چې په ورپسې اونیو کې به بین الافغاني خبرې پیل او جګړه به ودرېږي. خو اوس چې له دې تړون دوه میاشتې وتلې، د افغانستان د سولې په برخه کې بل کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په دې موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون په داسې حال کې چې ځینې برخې لا نه دي عملي شوي له خطر سره مخ دی؟
د طالبانو او د امریکایانو تړون زما په خیال یو عمراني معاهده ده، یو بنیاد کېښودل شو او دغه بنیاد که په صداقت سره ورباندې کار وشي اختلاط را حل کولی شي. متاسفانه افغان حکومت د دغه معاهده یو برخه نه ده، خو دا په دې معنی هم نه ده چې افغان حکومت به تر اخره د دې معاهده یو برخه نه وي. خو به هر حال د تشدد زیاتوالی او چې تر سره کیږي، بیا د یو شمیر دولتي چارواکو او یو شمیر طالب چارواکو بیانونه چې مونږ بیرته اسلامي امارات غواړو یا د افغان دولت ځینی چارواکي دا خبرې کوي چې هندوکش غر کوشته ده، دا رقم بیانونه د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي، چې متاسفانه دا د سولې او فرصت چې ډېر مودې وروسته رامنځته شوی ده هغه ضعیفه کوي.
د طالبان نه په دې وروستیو کې غوښتنې زیاتې شوې دي اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه. ستاسو فکر طالبان په داسې حال کې چې دوی وایي سوله کوي او سوله غواړي، ولې په داسې یو حالاتو کې چې نړۍ یا افغانستان له یوې وژونکي وبا سره مخ دی ولې اوربند ته غاړه نه ږدي؟
طالب یو مشکل دا هم لري چې دا یو جنګي ډله ده، کله چې دوی جنګ دروي دوی خپل ماهیت او خپل قوت او خپل اهمیت د لاس اور کوي. دوی فکر کوي چې تیر ځل چې درې ورځې دوی جنگ بندي وکړله، دوی ډیر جنگیالي خارونو ته ولاړو، د عام او افغان امنیتي ځواکونو عام خلکو سره بخي عادي ژوند و درې ورځې د پاره. دې معنی دا و چې د خلکو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ کوم مهم توفیر نشته ده. له دې امله طالبان واړي چې دوی دغه جګ بندي په داسې حالت کې وکړي چې زیات نه زیاته سیاسي ګټه ترلاسه کړي یا نظامی ګټه ترلاسه کړي.
طالبان افغان حکومت او امریکایي لوري ګرم بولی او وایي چې دوی خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تر ډیره اشاره دي بندیانو خوشی کولو ته ده چې هغه بندیان نه دي خوشی شوي. د تاسو فکر باندې د دوی دغه دلیل د اوربند نه کول او د جګړې د دوام لپاره څومره پر ځای کیدای شي؟
په دې کې شک نشته ده چې امریکایانو یا په خپل سر یا د خپل قوت او افغان حکومت باندې د خپل نفوذ محاسبه غلطه کړې وه. دوی دا فکر کولو چې دوی به 15,000 طالب بندیان د قرارداد امضا نه وروسته خوشی کی، خو هغه تر سره نشو تر دغه ټکی پوری. خو د طالبانو دا خبره چې امریکایانو ورسره چې کوم قرارداد کړی ده هغه عملی نشولو.
سمی یوسفزای و چې ویلې د امریکا او طالبانو هوکړه هغه مهال عملی کیږي چې طالبان افغان حکومت ته هم لیکلې ژمنې ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دو چې وروستي اقتصادي خبرونه درته وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې سرلننه د کابل ښار په یو شمیر ننوایانو کې له بېوزله خلکو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه په دې اړه په خپل ویډیو پیغام کې وویل چې دا لړۍ له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه په هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونو کې هم پیل سي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه برخمن سي. ولسمشر له دیني عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو څخه غواړي چې حکومت سره د بیوزلو د لیستونو په برابرولو کې همکاري وکړي. د کورونا وایرس له امله بندیزونو په ځانګړي ډول د کارګرو او هغو کسانو پر ژوند چې ورځنی مزد اخلي خورا ناوړه اغیز کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په روان کال کې 600 د ممیزو خونې جوړې کړي. د کرنې وزارت وینا اکبر استامین ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ممیز خونو 240 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لوري ورکول کیږي. نوموړي وویل چې دغه ممیز خونې د ممیزو د پروسس د ضایعاتو د مخنیوي او بزګرانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف جوړیږي. د کرنې وزارت وایي یاد ممیز خونې په هغه ولایتونو کې جوړیږي کوم چې د انګورو ډیر باغونه لري. ټاکل شوی ده چې د دغو 600 ممیز خونو کارونه د روان کال تر پایه پورې بشپړ شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندو روپۍ 900 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 403 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له رحمت الله افغان واوریدل. او اوس هم راځو یوې نړیواله موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر د ویتنام د سباندې یوې لسیزې د جګړې تر قربانیانو زیات شو. بل لور ته په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د تلفاتو شمیر د تیرو څو اونیو پرتله کم شوی دی. او ځینې چارواکي د دې پلوي کوي چې د کورونا وایرس له امله لګیدلي بندیزونه په تدریجي ډول نرم کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس پیشې په تیرو 300 ورځو کې دوه برابره شوې دي او اوس په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر په دې هیواد کې تر 1 میلیون اوښتی دی. د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر هم د امریکا د ویتنام د جګړې تر قربانیانو زیات شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د سیشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره تر 3 میلیونه اوړي او له دې څخه دریمه برخه ناروغان په متحده ایالاتونو کې دي. د مړو شویو په ډله کې هم څلورمه برخه په متحده ایالاتونو کې دي چې تر 2.4 لک تعداد په نړۍ کې زیات دی. د سیشنبې په ورځ په متحده ایالاتونو کې د 4 ساعتونو په مخه 2200 تنو د کورونا وایرس له امله ژوند له لاسه ورکړ چې دا په یوه شپه ورځ کې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده. له دې سره په شپږو اونیو کې د کورونا د قربانیانو شمېر 85,340 ته ورسېد چې د ویتنام د جګړې د څه باندې یوې لسیزې د قربانیانو تر شمېر څه باندې 100 تنه زیات شو. دا نوې شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د متحده ایالاتونو په ځینو ایالاتونو کې او په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس تلفات کم شوی دي. او له دې سره دا نظر پیاوړی شوی دی چې له پلان سره سم هغه بندیزونه چې د دې وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره لګیدلې دي لري شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو ایالاتونو هرکلی وکړ چې د بندیزونو لري کېدلې پیل کړې دي. خو یو شمېر ګورنرانو خبرداری ورکړ او ویې ویل مخکې تر دې چې خلک په بازارونو او رستورانتونو کې بیروبار جوړ کړي احتیاط ضروري دی. له څو اونیو راهیسې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلي دي د نړۍ نږدې نیمایي نفوس په کورونو کې ایسار شوی دی چې له دې سره پر سیاستوالو فشار راغلی دی او خلک غواړي چې بیرته کارونه پیل کړي، لوبې وکړي، د سمندر غاړو ته لاړ شي او لږ تر لږه ویشتان واړه کړي. روغتیایي متخصصانو خبرداری ورکړی دی چې شایي د کرونا ویروس دوهمه څپه راشي که چېرته بندیزونه یو دم لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي دي چې کرونا ویروس ممکن هغه کسان هم بیا ونیسي چې ترې رغېدلي دي. د دغو خبرداریو په ترڅ کې د اسپانیا، ایټالیا او فرانسې مشران چې هېوادونه یې په اروپا کې کرونا ویروس سخت ځپلي دي وایي چې دوی به په موقت ډول ځینې بندیزونه لرې کړي، خو یو شمېر به په خپل حال پاتې شي. اسپانیا وایي بندیزونه به ورو ورو د راتلونکو دوو میاشتو په مخه نرم کړي. ایټالیایانو بیا ویلي دي چې دوی به سر له راتلونکې اونۍ په بهر کې سپورت پیل کړي او د خپلو خپلوانو حال به واخلي، خو باید ماسک اغوستی وي، له غېږې ورکولو او په لاس پوښتنې ډډه وکړي. فرانسې ویلي دي چې ښایي راتلونکې میاشت دوکانونه، بازارونه او یو شمېر ښوونځي پرانیسي او په عامو ځایونو کې د ماسک اخوستل ضروري دي. همداراز به له کوره څو اونۍ نور هم خلک کار کوي. په جرمني کې تېره اونۍ یو شمېر دوکانونه پرانیستل شول او بریتانیا بل هغه اروپایي هیواد دی چې ډېر کسان پکې په کرونا ویروس اخته شوي دي. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن وایي لا وختي دی چې دا سانتیاو په لور روان شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی. په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې اکثره داسې ښځې په ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو کې دي او د جنسي زور زیاتي او ځورونې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د هیومن رایټس واچ له راپور سره په خبر شوی ویډیو کې یو ښځه چې د معلولیت د تصدیق د سند د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د حکومت یو وزارت دی. ښځه چې د هیومن رایټس واچ په راپور کې د مریم په نوم معرفي شوی ویلي چې کله چې د معلولیت د تصدیق په سند پسې وزارت ته ورغله، مامورینو د جنسي رابطې تقاضا ورڅخه کوله. مریم ویلي هلته ناست مامور راته وویل چې ته غواړي چې معلولیت دي مفت تصدیق کړم، وړیا کومک غواړي او له ما سره نه پرېوځي. مریم وایي د مامور ورته وویل چې دا هم باید خپل سهم ادا کړي. مریم وایي چې دې خبرې دومره خواشینې کړې چې په ژړا سوه او له دفتره ووته، خو شاوخوا ته ناستو مامورینو په زوره زوره خندل. مریم د ماین په چاودنه کې زخمی او معلوله شوې ده. هغې هیومن رایټس واچ ته ویلي چې بیا هیڅکله هغې دولتي ادارې ته نه ورغله او کله چې د ځان په څیر له ځینې نورو معلولو ښځو سره دغه خاطره شریکه کړه، هغوی ورته وویل چې ورته خبرې ورته سوي دي. یوې بلې معلولې ښځې چې هویت یې د هیومن رایټس واچ په راپور کې نه دی په ډاګه سوی، هیومن رایټس واچ ته ویلي چې کله چې وزارت ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ورغله، مامورینو پوښتنه ورڅخه وکړه چې واده یې کړی که یا. دا وایي ما ورته وویل چې ما واده نه دی کړی او له دې سره سم هغه مامور راته وویل چې کله ده سره رابطه وساتم بیا کولای سم چې د معلولیت د تصدیق سند ترلاسه کړم. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشرې پتریشا کاسمن ویلي ټول معلول افغانان له حکومته د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې له طبیعي سره مخامخ کیږي، خو ښځې د زور زیاتي هغه قربانیانې دي چې نه لیدل کیږي.
معلولې ښځې له دوه چنده توپیري چلند سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې یوه ټکان ورکوونکې نقطه دا ده چې معلولې ښځې له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په مهال له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي.
پتریشیا ګوسمن ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله به معلولې ښځې د روغتیايي مرستو د ترلاسه کولو په وخت کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. په افغانستان کې تر څلورو لسیزو زیات جنگ شوی دی. له دې کبله په افغانستان کې میلیونونه وګړي معلول دي. په راپور کې لیکل شوي چې هغه معلولې ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي کلینیک ته په سختۍ تلای سي او له دې کبله چې سرکونه خراب او د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کمزوري دي، هغوی نسي کولای چې لویو ښارونو ته په اسانۍ د دوا لپاره ولاړ سي. په داسې شرایطو کې د کرونا ویروس خپرېدو د معلولو ښځو ژوند لا ډېر خراب کړی دی. هیومن رایټس واچ اټکل کړی چې په افغانستان کې 80% نجونې چې معلولې شوې ښوونځي ته نسي تلای، ځکه په ښوونځیو کې د معلولو کوچنیانو له جلب جذب سره مقاومت کیږي او د هغوی د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کم دي. هیومن رایټس واچ لیکلي د داسې ټولنیزو ستونزو او کمزوري اقتصاد له کبله زیاتې کورنۍ هم علاقه نه لري چې خپل معلول کوچنیان ښوونځي ته واچوي. هیومن رایتس واچ د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې داسې لارې پیدا کړي چې د معلولو ښځو لپاره ستونزې کمې کړي او معلولو کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشري پټریشا ګوسمن حتی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کړي دي او د معلولو افغانانو د استازیتوب د نشتوالي خبره یاده کړې ده. هغې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید داسې کار وکړي چې په اوس وخت کې او په راتلونکي کې د معلولو افغانانو ستونزې ورسره کمې شي او حقوق یې خوندي شي. د هیومن رایتس واچ دغه راپور په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون لا نه دی څرګند شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 او په ټول افغانستان کې په 12.9 خبرونه لري. راورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 12:30 بجې شوې. سالم احمد صالح ته ور ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او ورپسې هم د زهرو کاروان 19 پروګرام.
په کابل کې نن په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. پیښه نن سهار د کابل ریشخور ساحې ته نږدې سوي ده. د کورونیو چارو وزارت وایي چې دا پیښه په جدي توګه څېړي. په کندهار کې تېره شپه په دوو جلا پیښو کې 11 وسلول طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. لومړۍ پیښه په شولي کوټ کې وسلول نشته وه او په دویمه پیښه کې په خاکریز ولسوالۍ کې پر وسلولو هوایي حمله سوي ده. د بدخشان چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ځینې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول سوي او د دوی پوځي عملیات په دې ولسوالۍ کې لا هم دوام لري. د سوریې په شمالي شارګوټ یا پرین کې یوې چاودنې لږ تر لږه 24 ملکیان وژلي چې 11 تنه یې ماشومان دي. اپرین شارګوټ د هغو یاغیانو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یمن په جنوب کې د یوې بلتون غوښتونکې ډلې لخوا د کورواکۍ اعلان د اندېښنې وړ وباله. په یمن کې د جنوب انتقالي شورا پرون د کورواکۍ اعلان کړی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر نفتالی بنت وایي هیواد یې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي جدي دریځ خپلوي. د اسرائیل رسنۍ وایي چې دفاع وزیر دا خبرې پرون سه‌شنبه کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاود النافی حماتی موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي په نوي شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډیر مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلي اسد څخه د نشې موادو په برخه کې د هغوی مهمې پیښې واورو.
په بغلان ولایت کې یو تن د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې په 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په پولی خمری ښار کې د نشې موادو د قاچاق په تور یو نفر ونیو. دا کس پولیسو په داسې حال کې ونیو چې 6 کیلوګرامه تاریاک او 3 کیلوګرامه چرسی د کورولا موټر په ګاز ډبه کې پټ ایښي او غوښتل چې له ښار څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې پولیسو د نشې موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان